السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشته درې اونۍ مخکې نوی ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدل دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلی سمیته د پلازمینې د لښتېدو نظر ورکړی وو. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبه په ورځ د پزشکان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بل هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه وو ورکړي. اوکران وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپاروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپاروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپاروژیا د اوکران یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټه پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماسه وایي په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماینونو له امله مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتې هلته معلومیږي نه پټ دي لکه څخاور لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومیږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونه لري.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی له هند څخه د پنځشنبه پورس د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې وی میاشت راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چاري اسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولي تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لارې ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنځشنبه پورس د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندی کولو هڅه وکړه. همدارنګه د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوي ډیری د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبه پورس هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي، خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل سوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د ما نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سر سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقی یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکارا بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یو جنوي وي د دغه محدودیتونو له امله د روغتیاي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونځو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي د اقدام د خزو پر خپل واقع ښکارا بریده. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د خصو د برخي مسولې دربار له لوري د دې پېکس باندې خبر شوې راغلي چې طالبانو په دې محدودیت سره د خزو ټول حقونه په ځنګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتي خدماتونو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوې چې اجباري حجاب د طالبانو د حق سیاست برخه ده چې لمخې غوړي د خزو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي او د غیلامیه په ټکو د ټول هیواد په کچه د خزو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو څیړونکو سهار فطرت ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه خزې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چې بشتره طالبان برای
د طالبانو لوري د خزو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د خزو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د خزو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان خزو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقص پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوی، لکه برقیا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیا او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ خو د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدي چې ډاکټر ته ښکار کړم. سره دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هیڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د هم نو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې کله چې کنټرول زیات کړی. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
کله هم طالبان اجباري برقی او چادري ردوي خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې دوه وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکیو او ځمکني ماينونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډېرې ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لس کلن رور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاست اوړي خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخم دي او ډېر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږ دی شوې ده. اوس هم مینونه شته او مرمۍ هم شته. لکه نامالونه مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتي هلته معلومېږي نه پټ دي. لکه څه خاورو لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومېږي نه ښکاره باید دغه سپایي وشي.
سیف د چلډرن د 2016 نه تر 2025 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپین کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخه دا مهال لک تر لګه شپږ اشاریه څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر اتیا سلنه برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,704 اویا ملکي تلفات ثبت شوي چې درې پر څلورمه برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 40 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د دریو ته راغلي دي. اویا سلنه ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لري پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځانګړې ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سش کال د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړي ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نوومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختری که مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچ یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، من مطمئن هستم که برای تمام دختران و زنان افغانستان هم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و از ایشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور رقمی که همیشه قوی هستن قوی بمانن به خاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو لستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپل سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت، د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوب محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان استون کرل شوی افغان سناګل وایي
د غربت د حکومت سمون ته نشارو پیرا کړی وی هغه مونږ راګانو چې ورک مونږ به دغه څوک پورته کړي د مونږ وا غږ بچو کاوري د کې کونډې تیمان د ځ خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستی کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپای اتحادیه لا هم پر رسمیت نه پیژني. د اروپای اتحادیه د پناه لټونکو د ادارې د ورستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپای هیوادونو او د اروپا د آزاد سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې درش پیته سلنه افغانان د کډوالو په توګه پر رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچا په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص لمخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا لس سلنه ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي روستو خونسي ته نشي تللې او خپل کار نشي کولې.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه یې وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، شزیا اونجونی لسده کړو کار او ټولنیز مشارکت څخه سخت محرومی شوې دي. ویګنار راجا ټینګار کوي:
اروپای اتحادیه باید د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د خصو نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه:
هر افغان نارینه، خزینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان خزی او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر شزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې لنیمای ډیر راستانه شوی کډوال د دې لپاره چې څو خوري لخپل روغتیایي خدماتونو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. له بل خوا دا فشار پر شزو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه 6% ته راټیټه شوې، او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه یې اړوزی چې د خوړو وختونه را کم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د ملز پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده، هوا ډیره سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي، او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا وی ته سړی ده، مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي، که ته د زموږ راخ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته. دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نه حکومت، هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، ته د زموږ راخ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه
دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متر پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به ښه وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو پاړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې د سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال لزان سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستې تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو مونږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي. هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي. د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کیږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې بشاید څه غلط وي یا بنوي. نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي. مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا د سپارون کې مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډیر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې اې کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې وو، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 2.5 لک نفر دغه هغه کتلې او او 15000 نفر دغه ناول برخه لیکړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغه سیمه لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې وسه ډیرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډیرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډیر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډیره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کیږي چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوستی دی او ډیرو زیاتو خلکو پر رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هیڅ چا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کیږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کیږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کیږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته. او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ رو باسو، کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیماره خې، ډېر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بی علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی، که یوټیوب استعمالی، که ټیک ټاک استعمالی، نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دری، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه بخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتې دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتې دي، ډېر کار کیږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتینه متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي، په هر څه کې لیګل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته، خو چا غسی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي. لکه د احمدی صاحب کتاب کونه مونږ راخستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوسه زده نه کړي، هر کتاب کې به اوسه نه اوسه زده کیږي، نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي، ډیر ملګري
چاپوي، مصرف پې کوي. دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپریږي، فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي، یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته توان رسي واقعیت د کاپیرایټ مسله مشته د مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې د اکسونو نړۍ ده نو اکسونه چې تنه واخلي سره او پی ڈی ایف یې نشر کی په واتس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شوم دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو او د کاپی رائټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صفحې کتاب چاپ شوی اوسوخ مخ کې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوی او ډیر زیات وچلې دو تقریبا درې سلور چاپ نشر شول زر زر دانی چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ڈی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره وو کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ڈی ایف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ڈی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په دینورو انلاین پلیټ فارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي خو دلته بیا مشکل هليګي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب سو کخلی نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول اندازې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکې کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دغه په خپل نه کومه همداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کیږي اجوره ورکوي یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپل کار کوو زه خو خپل سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپل کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کیږي کال ته چېرنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کاریږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصرفیتونه مسلي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ ز په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فل حال لپاره زم دي چې کار کوم ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم اخیری کال مې ده همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولای چې شی ولوستي دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خنوم ری اخلم خو یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې ستدي خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم د پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کومه په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغيږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شیل ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته سموي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیاده بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کوم کلسم صنف کوم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه مغ وخت نه شروع ده او د پونتون په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو خې خې مشورې مونږ سره دي او اور یا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږ او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاره وایس نور څه لیکلی دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو ما خو خبرندې ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه دا کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي څخه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شي هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و د پیریانو بادشاه په نامه و او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګوري نو د راتو زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دی اکثر زینو کې ما غیتو راخستې دي هغه میزان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوخ مخ کې چاپ شلو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان خپلواو ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانه کیسه ودسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خپلواو خلکو ته وخیما نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکل او د هیواد خپلواو په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ورکړي دي کوم په پیدا سي نظر ورکړي چې خو هغه بیا ادبیاتو برخه کې ویل دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړي یا خلکو ډیر خوښ کړي دي؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب او هغه کتاب ډیر خار کله وشلو ډیرو ملګرو خوښ کړل ډیرو ملګرو په تشویق کړل ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه و زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا پاغه کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوی او هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوی چې لکه احمد شاه بابا چې په خپل ویلي نو ډیرو خلکو په دا نظر ور کړو چې کچیرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به ډیر په خښه کې زده کړې ځکه چې نصاب کتاب د لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې د 1902 کال کې وزیږي دا دلته لاړه ولته لاړه نو کچې د دغه شوی داستاني شکل ورته ورکول شوی وي او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وي نو ډیر بخښه خلکو ډیر پکې دا نظر او د حکمتریان سی په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلکو ورته کړی وي همداسې بیا غین روس نازوان انجلۍ چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جل د خرج شو او نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخیږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغه کیسې تیرې شوې دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغه کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډیر زیات خوښي عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډیرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی. زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیاته خواري مې پکې کړې، ډېر زیات زحمت مې پېستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښوي په څه باندې، چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي، او هنري رنګ ورته ورکوي، او هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي، او کیسه پکې دومره رښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب چې لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي، په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي. دغه ډیره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده، دا به ضرور ورته یاد دي. دری کوم ډیر زیات معلومات شته، اردو کوم ډیر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې کوم په خونځي کې زده کړي، د دې لپاره موږ زده کړي ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم ده هم د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دی ډیر کارو کې لیکوالان دی لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناسي و کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي. د دینه به زبه مداخوي چې سوشل میډیا ته راووزی، شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا، خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی راووتله، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک، علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځيږي، او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالي. ولی ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالی کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي. او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټي راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې سوشل میډیا تر خلک راووزي، حسن هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپل ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمونه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو ساید ما ته راکې. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډ کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو موږ عاید لپاره خاص کوم نه، موږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زموږ اولیت دی.
ډیره زیاته مننه.
اللهم مل شي.
Thank you.
چس کم استاد مینے د شربت جام دگو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جا آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್
گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا گستل گری توری گن ہاگن سوائے راتا مخ کے مرکی کی گنن ہاگن سوائے راتا مخ کے مرکی کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گی گنن ہاگن سوائے راتا مخ کے مرکی کی گنن ہاگن سوائے راتا مخ کے مرکی کی گنن